السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم اپیل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوه د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په ایکس ټولنیزه شبکه خبره کړې او ویلي دي د پوینا دا سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل پر وړاندې تطبیق شوه اسوسییټډ پریس د عیني شاهدانو له قوله وایي د اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د سخت واورو د ورخت پر مهال تطبیق شو داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 او وی واجه وروسته به هم په دې اړه نور جزئیات تاسو ته خبر کوم ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دې سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړیدونکې غونډه مهمه بولي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته پیوستولي پیغام کې ویل د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی تمه ده چې د تړلو دروازو تر شا دې غونډې ته به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د پولیو ضد واکسین په ترڅ کې بچ نن د افغانستان په 21 ولایتو کې پیل شو تر 50 کلونو کم عمره او 16 میلیونه ماشومان واکسین شي دغه کمپاین په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل اروزګان کندهار هلمند نیمروز فارا او هرات ولایتونو کې تطبیق شي دغه وزارت ویان شرافت زمان د طالبان تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي د پولیو د واکسین دغه دوم فرعي کمپاین به څلور ورځې دوام کوي اوله میندو پلرونو او دینی عالمانو غواړي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره همکاري وکړي د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه ټاکل شوی دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډله مشر رحمان الله ګربز اکرام علي خیل ابراهیم زادران نور علی زادران رحمت شاه عبدالمالک ناصر جمال بهیر شاه کریم جنت ظاهر پکتین ضیا اکبر خلیل ګربز نجات مسعود نوید زادران او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یمین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوې دي تمه ده چې هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي په دې سره به د شمالي اروپا د دیواد په وړاندې چې په دوه نړیوالو جګړو او هم لاغي ورسته د سړې جګړې په موده کې ناپېله پاتې شوی ورسته خند لري شي تمه ده چې د هنګری په پارلمان کې نن په دې اړه د رایې اخیستو بهیر ښه مخته لاړ شي او هغه هم ورسته لدی چې د سویډن صدر اعظم اولف کرستوشن د تیرې شنبې په ورځ د فبروري په 23 له هنګری څخه د کتنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو یوه موافقه لاسلیک کړه او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته لغه د غزې لټړانګې د ملکی وګړو د یستلو د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینانو په دې جنوبی ښار رافه باندې ځمکني عملیات د پوینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بهرنیو دولتونو او مرستندویو سازمانونو په پرلپسې ډول اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي د غزې په رافه کې 1.4 میلیونه زیاتو فلسطینیانو چې اکثر یې د غزې له نور جګړو ځپلو سیمو بېځای شوي خبرونه مو واوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو غونډه جوړیږي د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده افغان فعالان د دې غونډې څخه څه غواړي
روز موږ غوښتنه دغه غونډې څخه دا ده چې د انجونو د مکتب پرسه کې د شوز د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټول افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دی
د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې یو کس نن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی دی په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې اسرائیل وایي د دې واد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونه زره کسانو پکې برخه اخیستې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړی
ملي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د تړلو دروازو ترشا یو غونډه لري. د روسي او چین په ګډون د دې شورا 15 دایمي غړو هیوادو استازي به د ناسته کې ګډون ولري. د راپورونو پر بنسټ د غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نوي استازي ټاکل کېدو په اړه خبري وشي. همدا ډول به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور د امنیت شورا غړو هیوادونو ته وړاندې کړي. اخوا یو شمېر افغانان وایي د امنیت شورا غونډه به باید له اوسني بې برخلیک وضعیت د افغانستان د ایستلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همغږۍ په خاطر جدي کار وکړي. جزئیات له امید زهیر مال اورو.
د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه چیرې چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان لپاره د نوي اساسي د ټاکلو په ګډون د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دوام او ملاتړ لپاره د همغږۍ د خپلولو په تړاو هم خبرې اترې کیږي. یو شمېر رسنوی د ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق تایید کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساسي ټاکل د دې غونډې یو کلیدي موضوع ده او تر څنګ وایي د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور او د نوي اساسي د ټاکلو په اړه خپل وړاندیزونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 نیټه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هغه غونډه فوق العاده رغنده بللې او ویلي و چې په کې ګډون کوونکو د افغانستان په اړه په کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. پرون ماخام د ملګرو ملتونو د ویان رسال فرحان حق هم ازادي رادیو ته په یو راستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه بللې او ویلي و د امنیت شورا لپاره د ځانګړي اساسي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د نوي اساسي ټاکل کې دو سره لوړان مخالفت خودلې ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اساسوالي یا یوناما پښتونه او خپلواک مرکزی حکومت په موجودیت کې د نوي یو ځانګړو اساسو ټاکل کې دوه اړتیا نشته. خو ملګرو ملتونو بیا ویلي د نوي ځانګړي اساسي ټاکل کې دو سره بالا افغانستان او اوسنۍ واکمنو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د اساسي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د افغانستان په تړاو د جوړیدونکو غونډو او د نوي اساسي د ټاکل کېدو په اړه خبرې غوښتنې لري. دوی وایي نوی ټاکل کېدونکي اساسي باید د افغانستان وضعیت درک کړي او له اوسني بې برخلیک حالات د افغانانو د وستلو لپاره د نړیوال اجماع د جوړیدو په برخه کې پوره کار وکړي. د خوځو د حقونو فعال مزدلفه کاکړ
روز موږ غوښتنه دغه غونډې څخه دا ده چې د انجونو د مکتب پرسه کې د شوزو د حق حقوق پرسه کې او په خصوص د ټول افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دی چې دا باید پر د اوسنی نظام باندې د فشار راوړل سي ترڅو افغانستان خلک هغه خپل هیلې ته ورسي.
د مدني ټولنې فعال متي ولا شهاب بیا وایي د افغانستان د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا خاتی پریکړه وکړي.
توسن په افغان طالبانو باندې زور راوړي چې افغانستان هر وګړي هر افغان ځان آزاد وګڼي او هغه مشکلات چې دوی پیدا کړی دي هغه ته حل لار پیدا کړي، خصوصا د خزو د حقونو باره کې، د انسانانو د حقونو باره کې، حقوق بشر دغه ټول مسایل چې دي د تبعید د پای ټکی کړي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه داسې مهال دایریږي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو سره په تعامل ټینګار کړي، خو د دوه پناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو نیوکه کوله چې طالبانو د دې کار لپاره
لکه څنګه مو چې واوریدل نن په ملګرو ملتونو کې امنیت شورا د افغانستان په تړاو یو غونډه لري. په دې غونډه کې د راپورونو له مخې په دې هم بحث کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا یو ځانګړی استازی وټاکل شي. دغه استازی به د دې ترڅنګ چې د نړیوالې ټولنې په استازولۍ له اوسنیو واکمنانو سره د تعامل د زیاتولو په برخه کې کار کوي، همدارنګه به د همغږي سربیره له دوی سره د نړیوالو د غوښتنو او شرطونو په برخه کې هم مخامخ خبري وکړي. د طالبان حکومت دغه استازي ټاکلو سره لاول سره مخالفت خولې ویلي چې د یوناما په موجودیت کې دغه سي استازي ټاکلو ته ضرورت نشته. خدا چې طالبان ولی دغه استازي ټاکلو سره مخالفت لري او دغه استازي ټاکل د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره مهمه خبره ده، په دې اړه ما د امریکا د وسکانسن پوهنتون له استاد او افغان فعال ښاغلي نجیب آزاد سره مرکه کړې.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي، هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړي توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي، لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي، همدارنګه د مافیایي سیاست اندارنګا د افراطی سیاست د ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه بشري جنایتونه ترسره کیږي د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي ځانګړي استازي لري د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل نو دا مهمه ده که څه هم ملګري ملتونه یو نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دې پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کېږي خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې تر ټولو معتبر سازمان دی او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولای شي لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی
طالبان ولی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي
طالبان د ملګرو ملتونو له ادرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی دوی دا ویره لري چې د دې غیر قانونیت د دې جنایتونه د دې تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دې نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده هغه تر څار لاندې راځي هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو مهم سازمان له ادرسه بیا خپریږي لہذا دې نه غواړي چې د دې جنایتونه دي یا د دې دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسنونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقاً غیر قانوني کړنې دي نو دا افشا کیږي دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي ځکه دا ویر لري
کله طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي و ټاکل شي څه به وشي
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري د دې مخالفت سره سره چې د ملګری ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي لکه مخکې مې چې یادونه وکړه که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راشي او د دې معتبر سازمان له ادرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نه سو ورته وایلی لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم د نورو هیوادونو هغه تعاملات انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره د نړیوالو سره د دې اړیکې دا به تر یو بریده پورې د دې باعث چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري مهم ځای ولري د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي
د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او افغان فعال نجیب آزاد وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننې غونډې په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ دا چې طالبان ولې د دې غونډې پر مهال د یوې احتمالي موضوع په اړه باندې مخالفت لري چې هغه د افغانستان په اړه د یو ځانګړي استازي ټاکل او په دې اړه باندې بحثونه دي
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په ایکس پاڼه باندې خبره کړې. هغه ویلي دي د دې پوینا د سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان ولایت کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د سخت واورو د ورخت پر مال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 او وی واژه. دا په تیرې یو اونۍ کې د طالبانو لخوا دریم اعدام دی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه تنه د قتل په تور په عام محضر کې اعدام شوي وو. په غزنی کې د دوه کسانو د اعدام په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي چې په دغه هیواد کې د هر ډول اعدام مخه ونیسي. دا په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو وروسته 15 اعدام دی چې ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د یوناما او د نورو سازمانونو د څرګندونو په ارتباط ویلي وو چې دوی د دغه سو څرګندونو په اړه باندې حیران دي او د څرګندونې حیرانوونکي بللې وي. په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په د بشري حقوقو په برخه کې د معتدله چلند ژمنو په خلاف پراخ محدودیتونه وضع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د دغه یواد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسانو پکې برخه اخیست پناه اخیستې د ملکی وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ. دا ورسته لغه چې د اسرائیل صدر اعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي. بنیامین نتنیاهو پر دې ښار پر ځمکنیو عملیاتو ټینګار داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په غزه کې د یو موقت اوربند لپاره په هڅو کې د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پوځ ورسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړ بریا لپاره اړین وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پوځ جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان نه وړاندې کړل. په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کېږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندویو سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات وړوي. د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره یې د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کېږي تر اوسه د اسرائیل ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډ مهاله اوربن پر امکاناتو خبرې وکړې. د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډ مهاله اوربند ټینګښت یقیني شي. د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی. خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په 2 اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 10 په برید سره دغه جګړه پیل کړې د بشپړې بریا هدف ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په امریکا کې وویل چې د یو اوربند لپاره موافقه کېدای شي دغه عملیات یو څه وزنډوي. خو د ده په خبره هغه به ترسره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دغه هدف ترلاسه کول د 2 میاشتو خبره نه ده، بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په 2 اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډ مهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي. خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د نورستان د خلکو غوښتنو ته د نورستان اوسیدونکو له اوسنی حکومت غواړي چې د واخان له سړک دی یو څنګه د نورستان لارې کابل ته وغځول شي. دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم یاد سړک جوړولو نقشه باندې یو څه کار شوی وو او لګول شوی نه هی د مرکز پاورون تر کانتیوا پورې رسیدلې چې اوس هم موجود دي. نورستانیانو د ختیز ولایت اوسیدونکو وایي چې یاد سړک جوړ شي نو لیوې خو به د شمالي ولایتونو په پرتله کابل ته نږدې 200 کیلومتره لار لنډ شي او لبل لور به ختیز سلور ولایتونو د سوداګرۍ په مرکز بدل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان کونړ او ننګرهار اوسیدونکو له وسنی حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غزول کیږي باید په یاد ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې د غلاره شاوخوا 200 کیلومتره نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي رادیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره دغه ځای پوری ګټي او څه اندازې د سرک دغه ځای پوری وال شوې دي. که دغه لین باندې راشي دغه لین بالکل نزدې کیږي اوس د پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کم دی کچته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډیر فائدمن پریوزي چې کم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره د لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لارې کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دي. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لارې او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجان ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک ولسوالۍ او واخان بدخشان د لیس د چین د واخجر درې لارې د ارومچی ژنجیانګ یا چینی ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرف لار ده. چونکې افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لار ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به همدومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي
خصوصا د کوزه پښتونخوا تجار او خلک پرې استفاده کولی شي. د پاکستان لارې د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغه لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر لارې عربي او خلیجی ممالک ته هم لارا پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لارا به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي رادیو پوښتنی جواب نکړي. د نورستان کونړ لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکو په داسې حال کې د واخان دالیز یو څنګه په خپل ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې لډلې د لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون سره خلاول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتک سره یاد کارونه پر ټپ ودریدل. سمو د وړاندې د کوردر تیتین سرک باندې یو ځل بیا کار پیل شو چې په بشپړې دو سربای مرکز پارون لویدیز نورستان او لغمان سره وصل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو کندار ته په کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوی. په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا 40 فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 زره افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته و او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېر سرهخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سرهخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع شو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد را سرهخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مرته کړی دی او غلی مرد دې سره په مجلسو کې نخلی او دیتہ مدا پیشګوی کړی د چوروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته بس موږ هغه ځوانان چې مخکې شل کال 15 کال په جې کې سب چیر کړی دي خواري زارت رکی راپور د سی ویجه. اما اوس لاس تر زنه ناس یې ریډی ته مخسوې ده، یو بل داس کار ته مخسوې ده چې باغ نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
پاینی وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیه مسولین وای په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوي دي. د دغه اتحادیه مسول ندا محمد حکمل وای دغه فابریکو د تړل کېدو یو ویلات د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دي د قاچاقي پلمیټو د راانتقال مخنیوي وکړي.
تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانی پالر لور لده چوس دی سلاچا سره ټکسی وی دی چلويش یا پنځه دی شپاته دی نور ګره پالسوله یا د ملک سوته دی ستونزې دا دی چې پاکستانی وادسه پلمیټ روان دی په کاچکی ډول چې موږ بوران نه لرو الته بورار ځانه ده نو الته پلمیټ جوړیږي په کاچکی ډول دی تر اوړي افغانستان ته موږ بازار ګرد را خراب کی را پال جتی او هغه نور مواد هم سره ګرځي موږ هغه یوازې صفا او صفا براده بل هیڅ شي نه سبشکي صفا براده نه چې کتلای شي.
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي ترڅو په هیواد کې فابریکې فعال او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمينه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتوي ښکاله مې کیږي کار کوم د کارخانه کې وس بیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تګونی کار د ورځ پجریان کې درلودي وس تقریبا چیش کونی کار لرو یوانه بل ورځ دا کار پنځه.
نانو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې چې کار کوم او مش کار راځي وس به خراب شوی دی یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مر د فارې خلګیو کور بچان په سیده کېره پسای کې پراته یو.
حتی مو کرچی په دیاړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوويشت یولس سلریوشت دوسوا یو.
ازادي رادیو ته غواياست وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورنی میکيږي ورزو مهم لاندو خبرونه ته